اوریدونکو دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې دي. شیبه وروسته د 15 دقیقې 19 پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې متحد ایالاتو ته د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله په ګډون د جګپړو چارواکو د سفر په اړه بحث کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز ته غوږ شئ چې نوریاس نوریې اوروي.
د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي. د بدخشان والي احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له څلورو لورو د تشکان، جرم، بهارک او کشم ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې وې چې د افغان امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. په جلال آباد ښار کې یوې چاودنې یو تن وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار مهال د جلال آباد ښار پنځمې ناحیې اړوند یوه سیمه کې د سړک د غاړې مین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د 201 سیلاب قلو اردو د ننګرهار په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې قلو اردو ویان سید مقصود اغا رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې په دواړو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نورې ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د هغو ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. په پام کې د په لسګونو هیوادونو په تور سمندرګي کې د نږدې دو اونیو لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلېږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته نږدې د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. شمالي مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادۍ رادیو په 25 کې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. د تیری پنځشنبه پورست ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې یو لوړ پوړی افغان هیئت واشنگتن ته ولاړ. په هیئت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او نور افغان چارواکي هم شامل و. دا هیئت په داسې وخت کې واشنگتن ته ولاړ چې په افغانستان کې د سولې، جنگ او همدارنګه د امریکا او افغان دولت د اړیکو ترمنځ د اړیکو په اړه وضعیت یوې حساسې شیبې ته رسیدلی دی. د افغانستان پرله پسې ولسوالیو باندې طالبانو بریدونه زیات کړي دي. له بلې پلوه د افغانستان د سولې لپاره خبرې او هڅې په ټپه ولاړې دي او په عین حال کې د افغان حکومت سره د امریکا د مرستو د راتلونکي په اړه ګونګتیا، ابهام او ځینې پوښتنې موجودې وي. دغه پوښتنې څومره ځواب شوې په دې سفر کې؟ د دې سفر لاسته راوړنې د افغان حکومت لپاره څه وي؟ په عمومي توګه د افغانانو لپاره د سفر کې څه و؟ د جګړو پر شدت با تاغیز ولری ایارا کمی بشی ورسره با دی سولی پا خبرو که چټکتیا راشی. دا اونو دیر بحثونه شته دی چی زبای لخپلو میلمنو سرکوم. رسره پا تماس که دی فروزان رسولی د سولی او دیموکراسی لپاره د یوشان والی دی داری رئیسه او همدارنگا محمد داود مایار چی د سیاسی مسائلو شنون که دی. دوارو میلمنو تا خراغلاست وایم. اغلی رسولی لتاسو بای پایل کو تاسو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ چې کم سفر وو، خغلی عبدالله مرسره وو او نور چارواکي مرسره وو واشنگتن ته ولاړ، په عمومي توګه د تاسو برداشت له دغه سفر نه څنګه دی؟ څنګه وو؟
سلام او احترامات وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. زه په عموم کې دې سفر ته په مثبت استرګوینم. طبعا مشکلات همیشه شتون لري، او خصوصا زموږ هیواد افغانستان داسې یو هیواد دی چې هلته مشکلات په اوج باندې دي. نو طبعا سولې پروسې کې چې څه ستونزې شتون لري، جګړې چې په څه حالت کې روانې دي په ولایت ولسوالیو کې، مشکلات په دې سفر کې به هم وي، د خلکو نیوکې هم په دې باندې دي. خو زه خپل شخصا دا مثبت ارزوم. ولې مثبت ارزوم؟ هغه په دې خاطر چې یو خو پس له دې چې رئیس جمهور بایدن خپل کار پیل کړی دی، پس له هغې رئیس جمهور د هغو سره هیڅ وخت مخامخ لیدنه نه وکړې، او د ستراتیژیکو او ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو په خاطر، د هغې لا پیاوړتیا په خاطر مهمه ده چې زموږ رئیس جمهور او نور مشران دوی لیدلی وای، مخامخ ناستې کړی وای، او د حالاتو د وطن د حالاتو په اوزاو باندې بحث کړی وای. درسته د موږ همیشه وینو چې افهم او تفهیم یو خو د تلیفوني لارې څخه وي یا د لیرې د فاصلې څخه وي، چې هغه دومره اغیزمن نه وي، نسبتا دومره چې مخامخې ناستې اغیزمنې وي. نو ځینې موضوعات دي چې هغه فعلا د خلکو سره د خبرو له طریقه، رسنیو له طریقه شریک شوي دي، لکه د دوی.
ما غوښتل تاسو همدا وپوښتم چې تاسو یې داسې دقیقې لاسته راوړنې کړه ته ووایي د افغان حکومت لپاره څه شی وي؟
همدا چې هغوی امریکا په دې باندې بیا یو ځل ټینګار وکړي چې دوی به اقتصادي، سیاسي او نور ټولنیز مختلفو اړخونو له لحاظه به دوی ملاتړ کوي د افغان ولس. زه فکر کوم همدا یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا د دوی تعهد شي چې هغوی به اوس هم د افغان ولس سره پکونو سره به دوی خپل ملتیا ولري، او د دوی همکاریانې خصوصا د ښځو په برخه کې چې کم تعهد دوی شوی دی. نو زه فکر کوم همدغه عموما همدا لاسته راوړنه وینو، داسې نظامی د دوی شتون هغه شیان خو موږ هم نه غواړو، او موږ د مملکت خیر هم نه دی. نو دا چې هغوی ځي په مخه دې شسي، ولې فعلا همدې حالت کې همدا همکاري کولای سي چې دوی خپل ملاتړ مشتره ولري، مالي لحاظه، تخنیکي لحاظه. هماغه زه فکر کوم یو ضرورت دی زموږ لپاره، او لاسته راوړنه هم د دې سفر.
مننه ښاغلی معیار. تاسو تر ازو دی تاسو فکر باندې افغان حکومت له دغه سفر نه څه تمه لرله، او دا تمه چې څه توقعات دوی لرله غیر ترلاسه کړل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو. السلام علیکم من قدر من میلمانی ته او ټول اوریدونکو ته. انصب د مسلکی برخورد د ډیپلوماټیک مسایلو سره دا یو سلسله اصول لري. که اصول دغه اصول ته احترام وشي، یعنی د معیارو مطابق موږ مختلف شو، د تعریف مطابق مختلف شو، یعنی په دې معنا چې موږ خپل منافع ترسیدل یاستو، او دا چې دی د اخلاق چې دی د ډیپلوماټیک اخلاق دا تعریف شوی دی، په دې کې موږ نشو کولای چې وایي چې د ما په نظر یا د ما په اند دا سفر مفید و یا نه مفید، یا موږ ته دا کوم پروتوکول چې وو دا نظر کې نیول شوی و که نه نیول شوی، دا موږ معیارونه ګورو. دا معیار څنګه ده؟ اوس په پروتوکول کې یا تشریفاتو کې یا په ډیپلوماټیک عرف کې یو سلسله مسایل دي چې هغه نظر کې نیول کیږي. حتی چې کله یو ولسمشر بل ولسمشر ته قزینه کې یو قدم یا دوه قدم لاندې راځي، ورته کته کیږي. دا یو معنا لري. دا باید موږ په یاد ولرو چې د ډیپلوماټیک ژبه چې ده دا اشاره ای ژبه ده، یعنی دا موږ به د یو طرف عمل کې ګورو. د دې په ویناو کې د ژبې کوم تشریفات چې دي هغه ډېر معیار نه دی. اوس که چېرې موږ دا وګورو، دا معیارونه چې ما مخکې یاد کړل، چې کله ولسمشر تیاری نه کته کېدو یا د موږ د حکومت کې تیاری نه کته کېدو، د میلمنو د استقبال لپاره د امریکا د حکومت نه څوک راغلی، د ولسمشر راغلی و، یا د بهرنی چارو وزیر راغلی و تشریفات لپاره، یا د دې مجلس یا مجلسونه چې د هغې طرفه کوم رئیس راغلی و، چې دا په دې کې ونه لیدل شول. چې دا خپله یعنی په دې معنا چې دلته پروتوکول خاص پروتوکول دوی ته نظر کې نیول شوی نه و. د بل طرفه چې کله کانفرانس شول، مطبوعاتي کانفرانس، په دې کې بایدن ګډون ونه کړو. موږ دا تجربه په ټوله نړۍ کې لرو چې کله ولسمشر بل مملکت یا بل هېواد ته ځي،
چې کله پریس کانفرنس کېږي دا پریس کانفرنس مشترک کېږي په افغانستان کې مونږ تر اوسه پورې یو ځل هم داسې تکرار شوی نه ده چې کوم ولسمشر راغلی وي او دا یوازې کانفرنس ورکړی وي. د بل طرف نه که چېرې پروتوکول ته وګورو چې په کوم مجلس کې چې بایدن او زموږ ولسمشر ناست و د افغانستان بیرغ هلته نه لیدل کېږي او کچیر اعلامیه ته وګورو رسمي اعلامیه د امریکای طرفه د سفر پاکل نشر شوی نه ده. حتی د بایدن په ټویټر یا فیسبوک باندې کې د سفر یو عکس نه نشر شوی. نو کچیر د ډیپلوماټیک ژبه ته وګورو د شهروی ژبه ته وګورو د امریکا حکومت د سفر ته په مثبت نظر یا په ډیر ارزښت نه دی کتلی.
مننه په دې برخه کې خبرې کیدلې شي. زه به فروزان رسولی ته راشم. اغلی رسولی تاسو د خغلی معیار صاحب د دغه څرګندونو په اړه څه وایي؟
لکه څنګه چې ما یادونه وکړله درسته ده د پروتوکول لحاظ او د نورو موضوعاتو ته لحاظ ستونزې هم شتون درلودلې ولی دا ستونزې یوازې خیر هغه کوم مقایسه اوس دلته د چیش سره کوو کوم د معیارات سره مقایسه کوو خو درسته ده واقعا مشکلات و نیمګړتیاوي وي ولی که چیرې دا موږ مقایسه کوو نسبتا د نورو آسیایي هیوادو سره د هغوی رئیس جمهوران چې کله تللي وه هلته څه حالت و نو موږ وینو دا ستونزې یوازې د افغانستان په حق کې نه بلکې د نورو مختلفو هیوادونو د هغوی رئیس جمهوران هم چې راغلي وه په دا ډول پروتوکول د لحاظه مختلف ستونزې شتون درلودلې خو د افغانستان د خلکو تمه هغه موږ هغه لوی تصویر ته کچیری وګورو طبعا افغانستان داسې یو هیواد دی چې زه خپله شخصا فکر کوم او ډېر هیوادوال نور به هم فکر کوي چې همیشه به د امریکا د علاقې وړ یو هیواد اوسي چې هغوی خپل شتون به دلته مهمه ګڼي نو که لوی تصویر ته وګورو او د دې پروتوکولو ډیپلوماتیکو ځینې نورو جزئیاتو څخه تیر شو اصلي هدف دا و چې افغانان په دې تمه و د دې سفر څخه چې فعلاً هیواد کې روانې جګړې د هغې د کموالي په اړه باندې موږ یو خوشخبري واورو او یا دا چې د سولې پروسه چې فعلاً یو نامعلومه حالت کې قرار لري د هغې د پرمختګ په اړه باندې څه واورو زیاتر تمه د هغې خوا وه چې زه که چیرې د نیمګړتیاو پوښتنه د دې سفر مڅخه څوک وکړي زه به دا ووایم چې موږ هغه هیله چې درلودله چې د دې جلسې په پای کې موږ یو خوشخبري واورو چې یعنی طالبانو باندې به ژغ وسي چې هغوی مذاکراتو ته ادامه ورکړي یا جګړې دې کمې کړي هغسې څه مو وانه اورېدله چې واقعا دغه زموږ زه دې ته ډېر ارزښت ورکوم د دې لحاظه کې یو نیمګړتیا وه په دې سفر کې خو د بل لحاظه دا هغه مسایل دي چې کله کله بحث کیږي ورباندې په داسې جلسو کې لوړ کچو جلسو کې خو هغه د خلکو سره نه شریکیږي نو زه فکر کوم شاید حتما د سولې پروسې او جګړې کموالی دا خو یو ډېره مهمه موضوع ده او مطمئن یم چې په دې باندې به بحث سوی البته د خلکو سره به دا موضوعات شریک سوي نه وي خو مطمئن یم چې خپل ډیپلوماتیکو لارو څخه به هم امریکا کوشش کوي او هم افغان دولت چې برته مذاکرات هم ادامه پیدا کړي او جګړه کمواله پیدا کړي دا جدا خبره ده چې بیا دا تاثیرات څومره به وي څومره به نه وي خو عقلا په دې چې دا لومړی سفر وو دا ناستې خو باید وسي د رئیس جمهورانو په پایبانس کې پاینده کې هم باید وي تر څو اړیکې ټینګې سي نو بیا هم د دې لپاره چې دا لومړی سفر وو د رئیس جمهور غني د جو بایدن سره دا یو مثبت قدم وو او دا چې هغوی خپل تعهداتو ته بیا هم په یو ټینګار وکړي چې دې ته ادامه به ورکړي زه دې ته په یو مثبت سترګه وینم خصوصا د ښځو موضوعات چې د ډېر وخت راهیسې هغوی خاموشه او په دې موضوعاتو باندې د ټرمپ په دولت کې اوس موږ بیا وینو د جو بایدن په دولت کې موږ د سفارت د نمائندګانو سره کله چې جلسې لرو یا د نورو سره هغوی همیشه یادونه کوي چې د خواته به هم توجه لري د ښځو د حقوقو موضوع چې راځي
ډېره زیاته مننه زه تاسو ته راځم له معیار صاحب غواړم وپوښتم د دې سفر په اړه باندې ظاهرا ډېر نهیلې او داسې نظریات لري چې ګوندي هیڅ بریاوی یا لاستراوړنی نه درلودلی. په داسې حال کې چې د ده د څرګندونو برخلاف په رسنیو کې ښکارېدل امریکا کې دغه د پروتوکول مسله یو څه له نورو هیوادونو سره توپیر کوي، که څه هم د افغانستان ولسمشرانو ته یې ځینې وخت ډېر تود هرکلی ویلی، ځینې وخت داسې نه دي شوي. په امریکا کې نظامونو پورې هم اړه لري هلته څوک کم ګوند په واک کې دی، دا سمه ده. خو د بریاو په برخه کې مثلا د لیدنې نه وروسته د جو بایډن خبره راغله چې ویل چې دا سمه ده چې دوی له افغانستان نه په پوځي توګه وتلي دي، خو له افغانستان سره د دوی مرسته او ملاتړ به په ټولو برخو کې دوام وکړي. همدارنګه د امریکا کانګرس یو د نړۍ له هغه کانګرسونو نه دی چې په پریکړو کې مستقیم رول لري. د دواړو ګوندونو د مشرانو سره د ولسمشر غني لیدنې کتنې ډېرې تودې وي. دی په اړه باندې څه فکر کوي معیار صاحب؟ ډیپلوماتیک مسائل او تاسو یوازې په پروتوکول باندې وغږېدی، یعنی ضرور نه ده چې یوازې د پروتوکول مسله د ټول سفر سړی په هماغې باندې وارزوي.
بالکل، دغه کوم پروتوکول چې ممالکو ته د مملکت د طرف یا د قدرت د طرفه یوه خبره درته غواړم اضافه کړم چې د ابر قدرت سره یا د یو قوي هیواد سره روابط د یو بل هیواد د قدرت عنصر ده. یعنی همداسې چې د یو مملکت جمعیت، جغرافیه، اقتصاد، رهبري ده د یو مملکت یا د یو هیواد عنصر ده. د قدرت د یو قوي هیواد سره انډیوالي او ملګرتیا دا مره ده. د یو هیواد عنصر د قدرت ده، یو قوي چې هغې طریقه هیواد کولی شي خپل د رقیبان په منطقه کې د فشار لاندې راولي. اوس دغه کومه برقدرت شده ده په کوم نظر ساته ګوري؟ که چیرې د تا هغه منافع ورسره موازی وي یا ارزش د دوی ولري چې دوی د روابط ارزش ورکړي، نو په پروتوکول کې دا مسایل واضح دي. اوس مسله تاسو د سوال مطابق دا ده چې موږ راوړنې د دې سفر نه څه شی دي، دا واضح دي. اگر چی که در کیفی مثال شدید در قابل به شمارش و آسانی ندی، خوز میارون دست تنظیم شدید چه تا کیفی مسائل مونگ در دی اغل آن در آوسته لیشو دی واحد اندازگیری آن در آوسته لیشو. اوز کرچه ری مونگ دی سفر اغا و گرو اغا کم لاسترانه و گرو، اول باید دو کتل شید چی در افغانستان پا وضعیت که چه کل در اغا مجلس وشو او مجلس ختم شو د نن دوه درې ورځې د غیلې تیرې دي. څه تاثیرات راغلل؟ مثبت راغلل که منفي راغلل؟ خو د کومې ولسوالیانې چې په د پنځه شپږ ورځو کې ونیول شولې دا ټول څرګندې دي. په اقتصادي وضعیت کې یا مثلا د کوم پولي ارزش ټیټ شوی ده، په دې حالت کې څه مثبت بدلون راغلل؟ یعنې په دې بخش کې کوم تاثیرات په دې بخش کې نه دي کړي. او د بل طرف نه کچیر وکتل شي چې د افغانستان د دغه حکومت خاص دی، هغه نه چی شوه وو د امریکا د حکومت نه، دغه خاص شوه د موازی د امریکا د منافع سره نه وو. یعنی په خپل دغه خاص سیاسي منطق نه لري.
مثلا څه وخت نه تاسو کې وای چې مثلا افغانستان دقیق څه وخت له ولې هغه خاص ته ونه رسیدل؟
خب دا وځي خبر دي چې دوی خاص بداو چې دلته دوی په امنیتی بخش کې دوی تمویل کی دوی باندې روس ترازم دلته یو بحث ده. خو اوس په دې اساس سوال مطابق چې په امنیتی بخش کې څه معنا، یعنی دوی په دې معنا چې په نظامی بخش کې موږ د طالبان مقابل تمویل کی چې دا خپله یو هغه ده، یعنی د جنگ تداوم ده. حال دا چې د امریکا او طالبان منځ کې توافق شوی ده، هلته یو لوی توافق شوی ده، حتی طالبانو ته مثلا یو غټ نړۍ په سطح یو شخصیت سازی یا یو پروتوکول ورکړ شوی ده. اوس موږ باید ته وګورو چې امریکا مو قارې کولای شي چې موږ دغه د طالبان خلاف په جګړه کې هغه کی په جګړه کې موږ ته امکانات راکړي. یعنی دا خپل دلته یو تضاد دی، د امریکا د منافع او د افغانستان د حکومت د منافع.
مننه، به تر ازو ما یارسم اغه رسولي مایر سب که څه وایي مهرباني وکړئ که خبرې مو پاتې او داسې را لنډې کړئ چې که وخت را کمیږي راپسې. ها اغلی رسولی ل تاسو اورو د معیار صاحب په خبرو باندې تبصره صدا دی. معیار صاحب خبرې دا دي چې امریکا ل طالبانو سره یو هوکړه لیک لري، یو توافق لري، او افغان حکومت ل امریکایانو غوښتل چې دوی ته وسلې او پیسې ورکړي سو د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. د معیار صاحب په فکر باندې دا هغه څه دي چې امریکای خای ونه کی، تاسو وایئ؟
او بخشه ایساس هدف ده او چی مایار صاحب مطابق یعنی چی شوونه کی؟
د مایار صاحب نظر داده چی دی افغانستان یو وغ وقتنا لامریکا داده چی یا پدغ سفر که داوه چی دی افغان پاوس سره مرسته وکی، ملاتړی وکی، او پپخوی ودری خصوصا دی طالبانو دی زیاتیدون کو بریدونو پورانده پیاوله کی، وسلی ورکی، پیسی ورکی، تجهیزی کی. مایار صاحب په خپلو خبرو کې ویل چې دا هغه څه دي چې ښایي امریکایي ونه کړي، ځکه چې د ده په وینا امریکا له طالبانو سره یوه هوکړه لري، یو تړون لري.
دا خو ډېر عمیق مسایل دي زما په نظر. طبعا هر هیواد چې په افغانستان کې خپل دخالت لري، خپل سهم لري په جګړې کې، که په سولې کې، که د ډیپلوماتیک لحاظ، هر یو خپل منافع په نظر کې لري. او درسته ده که چیرې هغوی د طالبانو سره تړون لري، نو هغوی د افغانانو سره هم، د افغان دولت سره هم تړونونه لري چې امنیتي ستراتیژیک تړون و په تېره کې موږ درلودلی، اوس هم د یو ځل بیا مختلفو موضوعاتو باندې توافق وسو. نو دا خبرې خو به وي، کله به طالب سره تړون وي، کله به د افغان دولت سره تړون وي. دا چې بیا کم تړون عملي کېږي او کم تړون عملي کېږي نه، دا بیا یو جدا بحث دی چې د هغې تحلیل هم سخت پدې دی چې نیتو څخه، د یو چا د نیت څخه موږ نه پوهېږو. نو څه چې د کاغذ په سر وي، څه چې بیا عمل کې ترسره کېږي، دا دوه متفاوته بحثونه دي. نو از ما په نظر باندې مهمه ده د فعلاً دا سفر ته چې زه مثبت وینم، یو علت دا هم دی چې موږ ضرورت لرو د مختلفو نړیوالو قوتونو سره باید خپل اړیکې ټینګې کړو، خپل ډیپلوماتیک اړیکې باید موږ ټینګې کړو، او هغه شی کړو هغه باید موږ مثبتې کړو، د هغوی هغه همکاري او حمایت د ځان څخه ولرو تر څو پورې.
نو تاسو فکر کوئ اغلی رسولی چې د دغه سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر همدارنګا ورسره ملګری هه د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله توانیدلی چې که په اړیکو کې څه ستونزم راغلی خی کی بهتره کی، او خپل امریکایي متحدان په دې قانې کې چې دوی سره مرستې وکړي او د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي، سیاسي، اقتصادي، نظامي ملاتړ ته؟
نو د دوی په وینا موږ خو په جلسو کې ناس نه و، خو د دوی په وینا خو همداسې معلومیږي چې دوی ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. ولې دا به آینده موږ ته شي چې واقعا دا ملاتړ ترلاسه سوی و، که هسې د خولې په اساس باندې دوی وویل، خو په عمل کې هغه ملاتړ موږ نه وینو. دا به وخت
مننه کوو اغلی رسولي، بیرته هم درته راځو. معیار صاحب، تاسو مخکې وویل چې طالبانو سره امریکا تړون لري، راځي داسې ووایو چې له طالبانو سره خو امریکا تړون داسې نه لري چې ګوندې تاسو که هر څه کوئ، که ټول افغانستان نیسئ، که په زور باندې ولسوالۍ لاندې کوئ، په هغې تړون کې خو هغه چې پټ اسنادو کې څه دي، خو په څرګندو اسنادو کې دا دي چې تاوتریخوالی به کموي، په لویو ښارونو به حملې نه کوي. یعنی دغه تړون چې تاسو ورته اشاره کوئ چې ښایي د امریکا د ملاتړ مخه ونیسي، چې افغانستان حکومت سره ملاتړ ونه کړي، په دې تړون کې خو ډېر زیات شرایط شته دي. یعنی دا تړون څه شی چې هغه ظاهري بڼه ښکاري، هغه په دې معنا نه دی چې د امریکا حکومت به له افغان حکومت سره مرستې نه کوي. کله چې دا تړون لاسلیک شو، په هماغه ورځ باندې د امریکا د وخت د دفاع وزیر په کابل کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ به کوي. د ما موخه دا ده چې له طالبانو سره د جګړې د پای ته رسولو یو تړون لاسلیک شوی، نه کوم داسې تړون چې امریکا به ګوندې د طالبانو ملاتړ کوي او یا حمایت به کوي، بلکې د سولې په یو بهیر کې د هغوی د ګډون خبره شوي. تاسو په کوم بنیاد باندې دا وایئ چې امریکایي چارواکي دي د دې په خاطر چې ګوندې حکومت پر طالبانو ډز ونه کړي، نو طالبانو ته حکومت ته وسلې یا تجهیز یا د امنیتي ځواکونو ملاتړ نه کوي؟ دا خبر تاسو څنګه کوئ، په کوم بنیاد؟
بالکل انسب دغه حقوقي مسائل چې دي د دې د پاسه ځینې مسائل هغه ته سیاسي مسائل وایي. سیاسي مسائل په نړۍ کې اوله خبره کوي، یعنی کوم جهت ته چې د سیاسي منافع روانه وي حقوقي مسائل باید هغه دنبال کړي. دغه وضعیت د توافق، یعنی کچیر موږ د وضعیت تحلیل کوو په دې باندې مثلا ټول تحلیلګران توافق لري چې د امریکایانو سره داسې توافق شوی ده چې تر مراکز پورې به امریکایان مداخله نکوي، یعنی هوایی بمبارد به نکوي. هغه تر هغې وخته پورې تر څو چې دغه دوی دغه کوم اخراج شده د افغانستان نه وتل شي دا نهایي شي، یعنی د هغې نه وروسته به بیا دا موضوع هغه کیږي معلومه کیږي. او بله مسله د محترم وویل چې د مسایل به یا فواید د سفر به وروسته بیا څرګند کیږي. زما په نظر دا مسایل څرګند دي، واضح دي. دلیل یې دا ده چې دغه کوم مسایل چې مطرح شول دا داسې نه و چې موږ دوی صرف دومره مصارف وکړل او دومره لوی سفر یې وکړي د دې لپاره چې تجدید پیمان وکړي. هغه کوم مسایل چې مخکې مطرح شوي وو، د ښځو حقوق، شل کرنې لاسته راوړنې، امنیتي مسایل، اقتصادي حمایت، دا مسایل خو داسې نه وو چې دوی تاسو سفر وکړي درسې سره دا تجدید کړي. دا تکراري مسایل وو، دا خپله لاسته راوړنې کې ناراضي، دا خو د مخکې نه بیان شوي وو.
پام دغه برخه کې تاسو فکر کوئ که پام دغه برخه کې ملاتړ پیدا شوی زیات شوی، مثلا هم دا اوس په غوړ سوالیو کې چې د طالبانو پر لاس سقوط کړي دي، د خزو د مکتبونو په اړه باندې جدي اندېښنه شته؟ دا اندېښنه یو کال مخکې په دغه ترتیب باندې نه و، خو اوس عملا دغه اندېښنې سره مخ دي. که افغان هیئت هلته امریکایي چارواکو ته په ځانګړې توګه نانسي پلوسي چې د ډیموکراټانو مخکښه سیاستواله ده په کانګرس کې ده، هغې ته یې دا قناعت ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه عملا له خطر سره مخ دي. طالب چې کومه سیمه نیسي هلته ښوونځی تړي دي نجونو. نو سمه ده چې دا مسایل خو ټول عمر مطرح وه، خو دوی به یو ځل بیا د هغې دپاره کمپاین کړی، هغې ته به یې تبلیغ کړی، خپل خبره به یې هم په میز یخي، د نورو به یې هم یخي، په ځانګړې توګه د پاکستان د مداخلې په اړه باندې.
بالکل دا هغه مسایل نه دي چې دوی په مشوره د خلک متوجه شي. د دوی تحلیلګران چې دي موږ تاسو د مشرانو نه ډېر دوی پیژني، دا وضعیت پیژني په دې باندې.
پس څه کړی وي افغان حکومت؟ څه په کار وو؟
د ما په نظر په پنځم مورد کې دوی صلح مطرح کړی ده. بهتره دا و چې د صلح مسله چې ملي ګټه ده او یو هغه ده یو موازي سیاست هم و د امریکا سره، دلته یو سیاسي منطق هم درته پیدا کوي. زه وایم چې د صلح مسله باید اول کې مطرح کړی وه. او د ټولو نه مخکې دا و چې مخکې دوی چې طالبان ولسوالۍ نیولې وای، دوی باید آتشباس او د صلح مسله په هغې وخت کې مطرح کړی وای. هغې وخت کې طالبانو خاصه ډېر لوی نه و. او کچیر دا مسئله همدوست هم عملی نشه او دی نظامی بود تا مثلا مخه کی بسیج مردمی او دا مسائل کچیر دی منز که دی دینه که استفاده که چه نتیجه هم نور کهی طالبان و دی مرکز افراد
فکر نکه که دویت اقدام و نکی او دی سول نغاره دنگهی طالبان وسم چندان دی سول پا طرف باندی لده ورستوی پراخ و بریدون و اخکاری چی زور تا پر سول ترجیح ور کهی، فکر نکه چی اقوی بنورم زلور چی پا دستی و اقدام؟
زغورم دا خبر او کومه چې کچیر اوس د طالبانو سره مذاکره میزمنده د افغانستان هیئت کې نه طالبان د خپل سابقه یا قدیمی آدرس نه خبره ده کوي، نو امتیازات به اوس به دغه خاص د دې قوی آدرس نه وي، په دې کې شک نشته. خو اوس هم فضا همدغه ده چې اگر چې کچیر موارد د مثبت طرف ته بوزو وضعیت داده چې دوی باید صلح باندې تمرکز وکړي. او د بایدن طرف ته هم چې دوی ور
مننه کوم یار صاحب. اغلی رسولی تاسو خپل خبرې را ته راټول کړئ په یو دقیقه کې، نو دا بحث وخت په پوره کېدو دی د منورم کارن سټوډیو ته راغله، مهرباني وکړئ.
بس زه همدا ویل غواړم چې په عموم کې درسته ده مشکلات او ستونزې همیشه شتون لري، ولی باید دا ډول ناستو ته نه تنها چې دا یو ځل وسو، بلکې زموږ دې ته باید همیشه موږ ادامه ورکړو. د مختلفو نورو هیوادونو سره هم دې ته باید ادامه ورکړل شي، د همدې طریقې د همدې ناستو څخه. او بیا په دې ناستو کې موږ کوشش وکړو چې درسته د کچری د طالبانو د یو موضوع ملاتړ کیږي یا د افغان دولت د یو موضوع ملاتړ کیږي، هغه هیواد خپل فائدہ هم پدې کې ویني. نو همدغه ډیپلوماسي خو همدا ده چې موږ یو څه به خپل په نظر کې نیسو، ولی یو څه باید بل ته هم په نظر کې ونیسو ترڅو هغه زموږ ملاتړ وکړي. نو داسې ناستې زه همیشه مثبت ارزوم. درسته د ستونزې او مشکلات شتون لري او نیوکې هم یو مثبت ګام دی چې موږ نیوکې وکړو، مشکلات وڅېړو ترڅو آینده کې هغه موضوعات هم په نظر کې ونیول سي او حل سي. نو زه په عموم کې دا مثبت څېړم او هیله ده چې
مننه کوو. فروزان رسولی د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د یو شانوالي د ادارې رئیس او محمد